افغانستان په وخت مخام و بجې شوې د خبرونه ډیره برخه د ځان فکر خبرونه ته ځانګړی شوې ده چې په هغه شمېر کتابونو چې د طالبان لوري بندیز لګول شوی دی پر هغه موضوع به تاسو سره زموږ همکاره خپله خبرونه وړاندې کړي. اوس هم راګرځو خبرونو ته. د چمن پارلاتوالو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې که تر سبا چهارشنبې د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عام مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناخت کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به دا لاره د صادراتو او وارداتو پر مخ بنده کړي. د پارلاتوالو مشر صادق خان ازادي راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیزونو په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پارلات شاوخوا څوارلس میاشتې مخکې که محل پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. پرلات کوونکي استدلال کوي چې دې شرط د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر سارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژبه طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړی. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالند په هاګ ښار کې د ICC د غړو د درویشتمې اسمبلۍ له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. روسیه خبرم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پروانه دسمبر میاشت کې په افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین لمخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مقدمې دفتر یاو چاسادې په امنیت شورا د درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوروي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د خبرونو د چارو سرپرست موین زیول حق حقمل د اقرب میاشتې په نمړیو کې په کابل کې پیویناست کې ویلی وو تر اوسه له بازارونو څلور سوه عنوانه داسې کتابونه راټول کړي دي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او ارزښتونو سره په ټکر کې وه. له دې وروسته فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف وه. له دې وروسته د کابل، ننګرهار او خوست ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د هغو کسانو پر فعالیتونو هم بندیزونه ولګول شول چې په وړیا توګه یې خلکو ته کتابونه ویشل. خو ولی طالبان دا کتابونه راټولوي؟ واقعا د ټولو شوو کتابونو محتوا د اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې و. نن پر همدې موضوع بحث کوو او د هغو کتابونو لیکوالان په خبرونه کې ملمانه دي چې په افغانستان کې د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. لدوی په پښتو چې په کتابونو کې داسې څلی کلی و چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی، په ټوله کې کوم کتابونه چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی دی، محتوا یې څه ده، که دوی په اړه معلومات لري لترې وپوښتو. همدارنګه دا چې د کتابونو راټولول د ځوانانو د مطالعې په فرهنګ چې په افغانستان کې لاله پخوا کمرنګی و نور څومره اغېز کولی شي، پر دې مسایلو به هم د میلمنو نظر واخلو. اورېدونکو تاسې هم کولی شئ چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. زه تاسې ته د ټلیفون شمیرې وایم، خبرونه ته راشئ او د موضوع په ارتباط راسره خپل نظرونه شریک کړئ. 00-420-24-25-01 او 00-420-24-25-01 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولی شئ زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، په تمه پاتې شئ، زموږ همکاران درته زنګ وهي. په خبرونه کې سره میلمانه هر یو لیکوال او د امنیت شورا پخوانی ویانت رحمت الله اندړ او لیکوال او ژباړن عیسا ستانکزی دي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم اندړ صاحب را سره په پروګرام کې شته. اندړ صاحب تاسې ستړي مشئ، وخت مو په خیر. مننه چې وخت مو راکړ او پروګرام کې مو ګډون وکړ. په پیل کې لتاس یو رم تاسیم دغه لیکوالانو په کتار کې استه چې په افغانستان کې مو د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی، د دې کتابونو په اړه مو راته وایاست. اندر صاحب فکر کوم چې ستاسو مایک آف ده، که چېرته مو مایک آن کړئ موږ به وکولی شو ستاسو غږ واورو. فکر کوم چې اندر صاحب بل څه ستونزه لري، مهرباني فکر کوم اوس مو مایک سم شو.
سلامونه او نیکی هیلی لومړی تاسو ته او د بحث ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته
مننه. مهرباني اندر صاحب، که زما پوښتنه مو اخیستې وي د کتابونو په اړه، مو راته وایي چې طالبانو پر بندیز لګولای، څه ډول کتابونه دي، څه مو په کلی کلی و، نوم یې څه ده د کتاب یا کتابونه دي؟
زما یوازې دوه کتابونه چاپ شوي دي، او هغه هم دي په دې وروستیو کلونو کې، تقریبا په 2019 کال کې چاپ شوي وو، کله 2020 کال کې په اواخرو کې چاپ شوي وو. د یو کتاب نوم هم شل مقالې دی، او په هغه کې تقریبا همدغه شل مقالې شاوخوا را یوځای شوې. داسې مقالې د یوې موضوع اړوند نه وي، په همدې خاطر باندې د شل مقالو نوم پکې باندې کېښودل، یعنې په بېلابېلو موضوعاتو پورې اړه درلوده، ځینې سیاسي وي، ځینې ټولنیزې موضوعات وي. که موږ د مقالې په هغه علمي چوکاټ کې مقاله تعریفوو، دا داسې علمي مقالې هم نه وي خو ټولنیزې، لکه ټولنیز اخبارونو ځینې ویب سایټونو ته ځینې خپل باندې همدغه خپرې کړې وي، نو دې ته مې لیکلې وي. هماغه مقالو مجموعه مې یو کتاب د شل مقالو په نام باندې، بل کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په سیرت کې بخنه او تسامح، دغه کتاب. او په دې کتاب کې یوازې درې تحقیقي داسې علمي مقالې وي. اغه لومړی مقاله همدغه عنوان چې ما وایو، د کتاب عنوان همدغه، د مقاله عنوان هم وو، او د لومړی مقاله وو. او دوهمه مقاله دی خزو په اړه باندې وو، په بدو کې د خزو ورکړه ناوړه دوت. دا مقاله هم زه یو وخت تر دې مخکې امنیت شورا سره کارمن سمې له دوی سره کار وکم، تر دې له مخه زه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د دینی چارو مشاور وم. هغه مهال ماته پوهان باوري صاحب، خدای پاک دې رحمتونه پې باندې وکړي، هغه یو سیمینار جوړ کړی و په خوست کې، او ماته یې دنده سپارلې و ستاسو په دې موضوع باندې له دینی اړخه یو لیکنه وکړي. نو هغه ما یوه علمي مقاله لیکلې وه، نو یوه مقاله دوهم همدا وه، او دریمه مقاله د مکې لار په نامو باندې زما یوه خپرونه وله، شیبه راډیو سره مې یوه خپرونه وه، د روژې اړوند مسایل وو. اصلا هغه د خپرونې نوم مکې لار وو، او دا به تر روژې له مخې، یعنی تر روژمات بکنه غواړم، تر روژمات لمخې یو ساعت خبرېدم، په هغه کې به اوریدونکو سوالونه او پوښتنې کولې. په لومړۍ برخه کې به ما د روژې اړوند معلومات وړاندې کول، او تقریبا یوه میاشت خبرونه وه. دا خبرونه مې ټوله سره راوځای کړې وه، هماغه معلومات چې ما راوځای کړې وه د روژې اړوند، او هماغه دغه پوښتنې وې ځینې، او د روژې په اړه باندې د اوریدونکو پوښتنې وې، او دغو ته جوابونه وو. دا هم سره یو ځای کړي وو، دا درې مقالې وې، او د دې کتاب منځپانګه جوړول، دا دواړه کتابونه وو.
اندر صاحب، تاسو چې د کوم مسایل تشریح کړل دي ته په کتو باندې، کوم خبرې چې طالبانو کړې چې دوی د اسلامي ارزښتونو خلاف کتابونه، یا چې د اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کتابونه وغیرہ ټول کړي دي، تاسو په دې کتابونو کې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړل، څه فکر کوئ؟ چیرته ستونزه وچه لکه دغه دوه ټکي پکې چرته، یا چې ستاسو خدای ټول کتابونه اسلامي دي؟
لومړی کتاب ځینې سیاسي موضوعات درلودو، او ځینې داسې موضوعات درلودو شاید طالبان ته به خوند نه وي ورکړی. البته د اسلامي او دینی ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو په خلاف باندې خو هیڅ کتاب هم نه و. که یو څوک مسلمان وي او په افغان وي، هغه به ول د خپل کلتور په خلاف باندې خبره کوي، او هغه به ول د اسلام په خلاف باندې خبره کوي. او پات سو د طالبانو خبره سي، طالبان په دې بنیاد باندې ټولوي چې هغه د کلتور او د دین په خلاف، یا د دینی ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا خبر اصلا غلطه ده. طالبان نه د دین استاد دي، او نه موږ وایو چې طالب کوم کار کوي، نو دای به منظور به همدا وې د دینی او کلتوري ارزښتونه په پام کې نه داس خبره نه ده. طالب خپل پوغو اصول باندې ساغه دینی دی پخې په باندې یخی طالب خپل پوغو اصول باندې ساغه کلتوري دی دینی پخې په باندې یخی همدا اوس د یو لاند مثال به زیات کم نور تفصيلات ته هم نزو. دا د انجنونو د تعلیم مسله ده. دا پر د انجنونو د تعلیم مسله ده. سهم دي ټولنه او د غولس کلتوري حق ده، هم دینی حق ده. الله ټول لنور نړۍ ته هم وګوره. دا درې کال اوس په دې په دروغو باندې ګوره کا په لومړي ورځ باندې ویلای واس دا لدینی لحاظ دغه حق د خځې نسته دی. خلک به ورسره منلی وایي زه خو د دینی استدلال دی. دوی په دروغو باندې خلک غولوي، یعنی حکومتداری داسې کی خلک غولوي، دروغ ورته وایي، وایي دا تر شرایط نه دی برابر، بیا وایي تر امر رسانی پورې ماتل ده. بالاخره ګوره د طالبانو د یو نظام او د هر نظام رسمي موقف هغه یې یا اسی تبلیغاتی ژبه څوک کاروي. د طالبانو تبلیغاتی ژبه ته تاسو وګورئ او وی څه وایي هغه عادت ټول وایي وایي څو پورې طالبان تر وګو پورې د انجنونو د مکاتبو دروازه نه خلاصي، پانتون په هغه آزاد پریږدي. ګوره د تعلیمي خصوصي سکتور دی. طالب کوي چې د انجنونو زده کړو ته شرایط نه دي برابر، نو خصوصي سکتور خو ورته برابر کړی وو، ته ولې دغه مخه نیسي؟ اصلا له طالب سره او د طالب په اړه باندې دا ویل سي د اسلامي او دینی ارزښتونو ته په کتو باندې کتابونه بند کړی، دا غلط خبره ده. اصلي خبره استبدادي رژیمونه دي. استبدادي رژیمونه د ځان په خلاف باندې یو وړه خبره نسی تحمل کولای، یو وړ انتقاد نسی تحمل کولای.
په بخنه سره ستاسو خبره مقطع کوم، دا چې د دوی رژیم استبدادي د ستاسو خبره باندې او نیو کنه شي برداشت کولای، هغه په کتاب کې وي، هغه په مقاله کې وي، هغه په لیکنه کې وي، هغه د فیسبوک په پوسټ کې وي. خو دوی د کار د اسلام تر نوم باندې، د افغانستان د ملي ګټو تر نوم باندې، په ټول کې اسلامي ارزښتونو خلاف په نوم باندې کې یو دوی چې دا کتابونه راټول کړي هم دا وایي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دي. د اسلام کلمه کارول یا د اسلامي ارزښتونو خلاف دغه کلمه کارول، دا څومره په ټولنه کې د افغانانو ترمنځ د اسلام په نوم باندې د یو فرمان تدبی کول کم طرف ته ډیر زیان رسوي؟ اسلام ته ډیر زیان رسوي که طالبانو ته؟
ما په لومړي ځل وویل سم باید طالبان او اسلام سره بیل کو. ځینې خلک داسې فکر کوي طالبان د یو اسلامي نظام دا وکړي نو دوی د اسلام نمائندگان دي، یا په اصطلاح د طالبانو په اړه باندې ویل کېږي دوی ټول له مدرسو فارغ دي او دوی علما دي او علما دي انبیا او وارثان دي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي او واک ته د دین په نامه باندې رسېدلي دي، له کومه مهاله چې طالب دغه جګړه شروع کړې ده، دغه جګړه د دین په نامه باندې شروع کړې ده او دین ته نهایت زیات زیان رسولی دی. او دغه ستر زیان یې دا دی چې دوی خپل هر کړنه په دین باندې تبرئه کوي او دین دی یو چا د شومو چارو د تبرئې لپاره نه دی راغلی. دین الهی دین دی، د الله تعالی لور ته بلنه ده، اصلاح ده، د ټولنې اصلاح ده. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک خپل ناپاکي په دین باندې پاک کړي. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک خپل ناوړه چاره په دینی استدلال باندې روغ کړي. دا که هم خلک نه پیبند پیږي، هغه خلک نه پیبند پیږي چې هغوی ډېرې دینی زده کړې نه لري. معمولا هغه خلک چې زده کړې لري او خصوصا په دغه د طالبانو په داوس کړنه باندې خو هر څوک پیږي چې دوی لیوازې د دین نوم کاروي، دین د ابزار په شکل باندې کاروي او د دې په ټولنه باندې اثرات ورځ تر بلې زیاتی. یو ورځ لمانه چا پوښتنه وکړه چې په افغاني ټولنو کې، په افغانستان کې د اتحادستان او شمیر، بیا خصوصا د پښتنو کې د اتحادستان او شمیر زیات شوی دی. ما یو دلیل هم دا ورته وویل، بلکله چې دین د ابزار په توګه باندې وکړي، کله چې دین یو څوک د خپل قدرت د بقا او د خپل قدرت د پایښت لپاره وکړي، کله چې دین یو څوک د خپل ځان د هرې ناوړې چارې لپاره دلیل وګرځي او تاب خلاف باندې وکړي، نو طبیعي خبره ده خلک به همدغه سي له دین سره دغه سي عکس العمل کوي.
مننه کور ودان اندر سپتاسته بیرته راوګرځم. د کتابونو په اړه به مو ډیر درنه واورو. اوس به هم ورشو ستانگزی صاحب ته. ستانگزی صاحب تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. دغه معلومات پر بنسټ چې موږ راټول کړي دي، په افغانستان کې ساسي په کتابونو باندې هم بندیز لګول شوی دی، خپرولې منع دي. تاسو د خپلو کتابونو په اړه ته وایاست، د محتوا په اړه وایاست، د کتابونو څه و په کې چې طالبانو خپرول منع کړي دي؟
د ما هغه کتابونه چې طبي دي یا د ارواپوهنه پاک لدی، لنیکه مرغه په هغو بندیز نشته. هغه اوس هم وروستی کتاب مې هم په دې وروستی کې چاپ سو، خو هغه کتابونه چې ما ژباړلې دي، مثلا د سینوها کتاب چې ډېر پلویان لري او ډېرو کسانو ولوست، هغه په هغه بندیز لګېدلی دی. البته هغه د یوې خپرندویو ټولنه چې هغه چاپ کړی و، د هغه نه ټول کړي دي، ورته ویلي بیا د چاپ اجازه دېته نشته. دغه راز د نوح هراري کتاب ما ژباړلی و، چې هغه ته بیخي د چاپ اجازه ورنه کړه. تا کوم ناشر چې غوښتي چاپي کړي، هغوی جرأتونه کړي چې په اصطلاح هسې چاپ کړي چې دوی نوم هم پې نه وي. نو دغه دوه کتاب یې د ما بند کړي دي بازار کې، یعنې اجازه د چاپ نه لري. سینوها خو پخوا چاپ سوی، زرونو باندې چاپ سوی دی، خو د نوح هراري کتاب اصلا پرې نه خود چې چاپ سي. البته اوس ځینو دوستانو په نور چې مثلا پېښور کې دی چې ویلې چې چاپوي، خو بیا هم په افغانستان کې اجازه پیدا نه کړه چې چاپ سي.
د محتوا په اړه ته وایي چې د کتابونو کې د دوه کتابو چې تاسو یاد کړل، یو له هغو کتابونو دي په ځانګړې توګه د دوه کتاب مو چې یاد کړ، په افغانستان کې ځوانان لولي، یو فکر کوم وړاندې چې په دې اړه کومه سروې شوه، ول افغانان هغوی ولي چې دوی دا کتاب لوستی دی، محتوا یې څه ده؟ په ټولو کې داسې څه مسایل پکې تاسو بیان کړي دي چې طالبانو خوښ نه دي؟
د سانسور مسلې ته که سړی توجه وکړي، نو هر رژیم چې وي چې هغه په ایدیالوژۍ ولاړ وي، نو طبیعي خبره ده چې ځینې شیان هغوی نه خوښېږي. نه یوازې اسلامي، بلکې هر دیکتاتوري رژیم یا هر رژیم چې په یوې ایدیالوژۍ ولاړ وي، هغه ایدیالوژي دوی د کار او د قوانینو بنسټ وي، نو طبیعي خبره ده چې هغوی یو شی، یو لړ افکار سره چې دوی په مخالفت کې وي، نو هغوی مقابل کې درېږي، هغه سانسوروي په هر شکل چې وي. مثلا د سینوها په کتاب کې هیڅ شی نشته چې د اسلام په خلاف وي. د سینوها په کتاب کې یوازینی شی چې ما په ټولو خپلو کتابو کې توجه کړې ده، یا چې ژباړلې مې دي، یا دا خپله مې چې لیکلي، ما هدف دا و چې انسان فکر کولو ته اړ کړي. مثلا د سینوها په کتاب کې څوک ولولي، انسان دې ته اړ کوي چې فکر وکړي، په یو خبره شک وکړي، په یو خبره فکر وکړي، او دا فکر نه کوي په هغه شی چې د اسلام له دین سره کوم مخالفت ولري. اصلا دا په اسلام پورې تړاو نه لري. زه فکر کوم هغه شی چې استبداد نفي کوي، هغه شی چې دوی کوم شی چې دوی اجنډا وي چې هغه نفي کوي، دوی دغه سره مخالفت کوي، هغه که حتی د اسلام په خلاف هم نه وي. دوی هغه څه نه غواړي چې دوی ته سوال پیدا شي. مثلا د سینوها په کتاب کې لیکوال په ځلونو ځلو دا خبره کوي چې د ولې لپاره یو جواب پیدا کوي، ولې په پټو سترګو مه منئ، مثلا یو کار کوي، ولې ولې باید دا کار وشي؟ تر اوسه هغه جواب نه وي، هغه ولې، یعنی هغه ولې ولې پوښتنه جواب نشي، نو منطق هلته کار نه کوي. نو داسې یو شان چې چا ذهن روښانه کوي، د استبداد په مقابل کې هر څه سي وي، دوی له هغو سره مخالفت کوي. زه په دې دیني عالم نه یم، په دې اکه ډېر معلومات نه لرم، خو هر حاکم رژیم چې استبدادي حکم لري، یعنی هغه قوانین کوي که هغه اسلام بخي، که هغه اسلامي، که هغه يهوديت وي، که هغه مسيحيت وي، چې کله په حاکمیت کې راسي، طبیعي خبره ده چې نور شیان نفي کوي، چې هغه هر شی د مقابل کوي. نو اصل خبره د دوی د حاکمیت ده، هغه څه چې دوی د اسلام په خلاف نه ده، بلکې هغه څه چې دوی حاکمیت نفي کوي یا دوی حاکمیت سوال لاندې راولي، نو دوی هغه پره بندیز لګوي.
په بخښنه سره نسنګ زه ستاسو په باندې باندې په دې کتاب کې تاسو یادونه وکړه چې ولی ارزه کې پښتنه شوې ده، ځواب پیدا کړي د هرې مسلې لپاره. اوس په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې افغانان باندې کوشش کوي چې هر څه ومنل شي، د اسلام په نوم باندې، د دین په نوم باندې. فکر کوي د دې لپاره په دې کتاب باندې لګول شوی ده چې یو څوک دغه وړتیا پیدا کوي، فکر کوي، تمرکز کوي په موضوع باندې چې وپوښتي ولې د اسلام په نوم په موږ باندې هر څه تطبیقوي، ځکه د کتاب خپرول او چاپول منی کړی دي.
دقیق همدا خبره ده. هر هغه آزاده ټولنه چې په هغه کې فکر آزاد وي، نو هغه کې پرمختګ شته. تاسو یو ګورې په ماته د کمونیستي رژیمونو یو لوی ضعف چې وروسته ډیرو کارپوهانو په کار کړی، دا په خپل هغه کمونیستي مفکرینو په کار کړی، د هغوی ویل چې اطلاعاتو پټول او لیوی منبر د اطلاعاتو راوستل او سانسور د کمونیستي رژیمونو د سقوط یا اصلي سرچینه و اصلي عامل وو. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل فکر سي دا دوی د اسلام لارې ورته یو پوخ پیدا کوي او په شکل معرفت کوي او فکر کوي چې دغه نه بغیر بل هر څه وي دا د قابل د قبول نه ده. کدای شي اندر صاحب چې دینی عالم دی په دې اړه ډېر معلومات لري چې په اسلام کې د هر شي لپاره چوکاټونه شته، سړی فکر آزاد ده. ما حتی په ایران کې چې ایران هم یو اسلامي هیواد ده، ګرچې هلته هم ځینې سانسورونه شته، ځینې خبرې شته، خو اسلام ډېر په کلتور پورې دوی تړي کړه. مثلا په ایران کې بیا څه آزادي شته، ته مثلا د نو هراري کتابونه چې په ایران کې د چاپ اجازه لري، سه نوه په ایران کې د چاپ اجازه لري. نو هلته اسلامي هیواد، هلته اسلامي شریعت، اسلامي قانون نافذ ده. خو اصلا مشکل زه فکر کوم په دې کې ده چې کله اسلام یا کله شریعت قانون سي نو مشکل جوړوي. قانون باید مدني وي، قانون باید انساني وي، ځکه د وخت له اړتیاو سره سره باید قانون بدل سي. نو استبداد طبیعي خبره چې خپل قدرت غواړي وساتي په جامعه کې او نه غواړي چې قدرت له لاسه ورکړي. دا د انسان طبیعي خواص دي چې غواړي په یو ځکه چې دای حاکمه یې البته قدرت ډیر ولري. تاسو په ډیرو متمدنه هیوادو کې وګورئ دا شایسته دي. همدې لپاره مثلا د یو ولسمشر لپاره پارلمان جوړ کړی دی چې دغه کنټرول کړي، یا مثلا انتخابات جوړ کړي دي د خلکو رایه ده. یعنی د قدرت باید کنټرول شي، کړي قدرت د کنټرول وسیله نه وي، طبیعي خبره د استبداد ده. نو طالبان فکر نه کوم چې په دې دور ته مهمه چې کوم د اسلام کوم شه د اسلام په ګټه د کوم کار د اسلام له طرفه کې کوم د اسلام لپاره کېږي، بلکې اصلي هدف دا چې خپل حاکمیت وساتي. او دې لپاره دوی هر هغه فکر چې دوی حاکمیت ته ضربه رسوي، حتی د خلکو ذهن رون کوي چې دوی روشانه سي او پوښتنه وکړي چې په کوم دلیل، په کوم منبع، په کوم سرچینو مثلا تاسو دا کار نه بند کړی دي، نو دې ته دوی جواب نشي درلودای. نو آسانترین جواب له دینی منابعو استفاده ده، ځکه دینی منابع ډیر اسانه ترجمه کیدای شي، په هر خوای اړولای شي. خصوصا که په فقه کې یا په دینی علومو کې ډیر مهارت لري، نو په ډیر اسانه هغه دینی متنونه په خپل ګټه ترجمه کولای شي.
او سنګزه سب کله دی لا ورتیر شو چې دیو کتاب نه چاپ یا دیو کتاب پیر یو کتاب باندې څونه خپل لیکوال ته ضرر رسي توان ورته کی ټولنې ته کم قشر چلوستې دی غواړي مطالعه وکړي، او هغوی چې لازوانان دي باید فکر په دغه مسایلو باندې خلاص شي. لکه د ټولنې هغه بنسټ ته به دغه کار څومره زیان رسي؟
مخکې دې چې سوال د جواب کوم، یو خبره باید طالبان ومني چې په یوه وشتمه پیړۍ کې چې نن سبا د ټکنالوژي دور نم پوسټ مودرن دور دی، ټکنالوژي تقریبا هر څه ته میسر ده. فکر نکوم طالبان دی وکړای سي چې د انسانانو یا د افغانانو ذهن محدود کړي او سانسور دی ولګوي. نن سبا تاسو ګورئ چې انټرنیټ هر چیرته شته، یعنی هیڅ امکان نه لري طالبان دا شی محدود کړي سي. خو هغه په داسې یو هیواد کې لکه په افغانستان کې چې تعلیم ته ډیر اړتیا شته، چې د ذهن پراخولو ته ډیر اړتیا شته، تعلیم یوازې دا نه ده چې ته مثلا یو شی ووایې حفظ ذکر زده کړې. دا فکر نه کوم چې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې دا خلک تعلیم کې حساب کړي. تعلیم ډیر پراخ ده، تعلیم لپاره پراخ ذهن، د سوال پارونکي ذهن ته اړتیا ده. که ته داسې یو ذهن ونه لرې چې تا پوښتنې راولاړې کړي، چې تا ذهن سوالونه پیدا کړي، چې تا ذهن په یو ګروپ کې د تعامل زمینه برابر نه کړي، دغه تعلیم اوس په درد نه خوري. حتی تاسو د مدرسو کې تعلیم نه چې حفظ ده، او بیا د حفظ برته تکرار ده، چې موږ نتیجه نن سبا ګورو. ته چې یو شی حفظوي برته تکراروي، په دې نه پوهېږي ستاسو ولې زه حفظوم، ولې تکرارم، او هدف دې څه شي ده. نو کله چې دغه پراخ ذهن په جامعه کې موجود نه وي، نو طبیعي خبره ده چې پیشرفت نه کیږي. ګوره دا خبر اوس ډیره ثابته شوې ده په تعلیم کې، په هر هغه ډګر کې چې خلاقیت نه وي هغه پرمختګ نه کوي. او خلاقیت یوازې په هغه چې پیدا کیږي چې هلته آزادي د بیان، آزادي د فکر وي. که فکر دې آزاد نه وي، خلاقیت نشته، پرمختګ نشته، او تاته چوکاټ نه رسېږي، ته لږ نه وتاي نشې.
فکر نه کوي دا غصه دي چې طالبان غواړي اوس؟
طبیعي خبره ده، طالبانو اصلي هدف هم دغه ده چې جامعه منجمد کړی، د څه کې چې د خپل سانسور لاندې وساتي، او سره کوم څه دوی هدایت یا مغز هدایت کی.
خو اوس تر دې چې په بخښنه سره کله چې تاسو لیکوالان دغه ډول پښتني خلکو ته مخې تک دی، په ځانګړې توګه ځوان نسل ته، په اوس وخت کې د دوی عکس العمل څه وي؟ ځکه موږ په سوشل میډیا کې زیاتره کسان ګورو چې دوی هغه څه چې تاسو وړاندې کوي لیکوالانی وړاندې کوي یو ډول ور سره مخالفت خي، او هغه فکر چې طالبانی ورته وړاندې کوي یو ډول ور سره موافق دي. فکر کوي دا د څه تاثیر ده؟ دوی ولې دغه ډول پښتنه په وړاندې خبرګون خي؟ ای د دوی فکر لکه څنګه چې طالبان غوښته سي جوړ شوی تیار
نه دا فکر دسنه چې ګور استبداد په خپل د استبداد تعریف معلوم ده چې کله استبداد یو جامعه کې حاکم شي نو ځینې کسان یا نه ویره ځینې کسان دي لپاره چې هغه د انسان طبیعي خواص چې هر انسان غواړي لغه ټیم لغه ډله لغه ګروه سره روان وسی، ځکه کله ګروه سره لاړ نشي دغه ټیم سره لغه ډله سره د خپل خلکو سره وړاندې لاړ نشي، فکر کې چې دا منځوي د جامعه وتلای ده. نو ډیر کسان دي لپاره چې دی له کوم فکر سره اس شوري نه غیر شوري دي لپاره چلے دي، مثلا د اسلامیت څوکنه باسي له افغانیت څوکنه باسي د دل سره یو ځای ووسی، نو فکر کوي چې په دې دل کې دي دا یو نا خدایګي او شوري او انسان یو طبيعي حالت ده چې دوی نا خدایګي دوی سره رواني کې او ملکیږي. ولی په حقیقت کې او ډیر کسان له داره طبيعي خبره ده چې کله چې په سوشل میډیا کې یو چټي او شای لیکي او ته د دې جملې لپاره ته باندې کېږي او ته به عزت کېږي، نو طبيعي خبره چې ډیر کسان باید احتیاط وکړي او دا د انسان دفاعي سیستم ده چې باید احتیاط وکړي او ځان یعنی مشکل سره مخامخ نه کړي. علاقه دا هم ده او بل د انسان طبیعت هم دسته چې دله سره او د فکر سره روانيږي، یعنی یو څو وخت بعد دا ورته عادي کېږي. دا د انسان طبيعي عادت ده چې یو څو کاله تیز دوی فکر کوي چې همدا روتین ده همدا نورمال ژوند ده. خو نن سبا هیڅ شي فکر نه کوم، نن سبا هیڅ شي محدودول ناممکنه دي، اصلا امکان نه لري چې دوی طالبان پدې. تاسو د مونږ د ایران مثال لرو، ایران کې زه په خپل ایران کې په کلمه پاتې شوی یم. تاسو د ایران د اولو کلو د ایران د اخوندانو د ملایانو د اولو کلو سیاست وګورئ او اوس وګورئ، اوس په ایران کې ښځې به حجاب ګرځي هغومره فشار نشته، ولې در حال چې لس کاله مخکې یو نارینه په تیشرت کې نسو ګرځېده یا دفتر ته نسو تلی. ګورئ دا تفاوت په خپله راځي، دا فکر څوک نسي محدودوی، خصوصا د کتابو پاکله، خصوصا د آزاد فکر پاکله. اوس دغه شی د محدودیت امکان نشته، دا به د طالبانو ته بهتره وي چې د ټولنې سره یو ځای لاړ شي. دا به دې پر ګټه وي که چېرې دوی غواړي خپله بقا غواړي او که دوی غواړي چې خپل اولس راضي کړي باید د غشاب لاس واخلي.
مننه سرک صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اندر صاحب که تاسو راته ووایاست مخکې ستانیدي صاحب د انټرنیټ او د لاسرسي موضوع یاده کړه، کوم کسان چې غواړي ساسي مقالې ولولي، کسان په افغانستان کې کتابونه ټول شوي دي یا په خبرولو بندیز لګول شوی، آنلاین ستاسي دغه مواد لاسرسي وړ دي؟
لومړی خو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم، خوشحاله یم چې غږ اورم او وینم. یې د ډاکټر صاحب خبرو کې یوه وړه داسې خبره وه چې زه باید لږ جوړه کړم، یا د ما په ذهن کې غلطه وي، زه داسې وایم چې باید داسې وویل چې شاید ډاکټر صاحب مطلب دا نه و. ډاکټر صاحب وویل چې اصلا چې شریعت قانون نو دا مشکل به یې نه، خبره نه ده اصلا. لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اول ځل وویل چې ایډیالوژي حاکمه ده، خبره به یې لدین نه یا لشریعت نه. اسلامي شریعت اصلا څه شی ده؟ اسلامي شریعت اصلا قران دی او د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هغه صحیح احادیث دي. اوس لدین قراءتونه او تفسیرونه مختلف دي. هغه قراءتونه او تفسیرونه ایډیالوژي کېدای شي، د طالب ایډیالوژي سی حاکمه ای، یعنی کله سی طالب ایدئولوژی حاکمه ای. لکه څنګه سی مخ کې ډاکټر صاحب دا خبره مو وکړه سی دوی له دین خپل خواخه باندې تعبیر کول، سی دا خبره ډیره په ځای خبره ده. رښتیا هم د قران کریم او د نبوي احادیث دا ټول ټیکست متنونه دي، او ټیکست یعنی ادبی متنونه دي، او له ادبی متنونو نه مختلف انسانان مختلف تعبیرونه کولای شي. نو دا خبره صحیح نه ده چې شریعت وي نو شریعي قانون وي نو ستونزه به نه، چې ایدیالوژي حاکمه وي، یو خاص دین یو خاص قرائت یو څوک څنګه تعبیر او تفسیر کوي دغه خپل خواخه تفسیر او تعبیر حاکمی نو دا ستونزه به وي. زه ما دا خبره دي ډاکټر صاحب دغه خبره دي دغه لپاره کوله، شاید ډاکټر صاحب مطلب هم داسې ولکه داسې بیانوم. یعنی اصلي مطلب دا نه و چې چرته شریعت وي او چرته قرآن وي او چرته اسلامي شریعت وي هلته به ستونزه وي. اصلا چېرته که داسې ووایه چې چرته طالباني شریعت دا ستونزه به وي، اسلامي شریعت د دې معنی نه دی چې د نجونو مکاتب دي نه وي، اسلامي شریعت د دې معنی نه دی چې یو کتاب ولوکه داسې کتاب هم یي چې هغه تا په دین باندې اعتراض سوی زی راوړم دې ټولنې ته، د دې لپاره راوړم چې بیرته د اعتراض جواب ووایم ستا مخالف. دلته خو اصلا دغسې هم نه دی، یعنی دینی او د کلتوري ارزښتونو خلاف هم دا کتابونه نه دي. یوازې طالب د فکر خلاف دي، یوازې طالب د استبداد او د ظلم خلاف دي، یوازې طالب په وړاندې باندې خلک راویښوي او طالب د همدې په خاطر باندې دغه کتابونه بند کړي دي. نو زره لمه تاسو سوال
درته مخکې دی چې د پښتنې تراشي ماته دلته پښتنې پیدا شي، یعنی ستاسې پان باندې کم هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د افغانستان په څیر باندې دوی کې یوازې که شرعي قوانین وي هېڅ اړتیا نشته چې مدني جوړ کړو، که نه فکر کوي چې دواړو ته اړتیا ده په عین وخت کې؟
نه، اصلا خبره دا ده د قرآن کریم خپله قانون نه دی. قرآن کریم د اسلامي قوانینو لپاره مصدر ریفرنس او مرجع ده، لکه څنګه چې کلتور د قانون دی یو اساسي قانون لپاره مصدر او مرجع ده. موږ که یو اساسي قانون جوړو نو اسلامي شریعت سیاغه قران او حدیث دا په نظر کې نیسو. بلکې ډیره لنډه خبره کوم، د اسلامي ټولنو لپاره، د اسلامي هیوادونو لپاره قران او حدیث یا اسلامي شریعت په جواز او په نه جواز کې قانون دی، اما په عمودي انتظامیو کې یا په مدني مسایلو کې په هغه کې ولس راولاړي قوانین جوړوي. ولس راول مثلا دغه قوانین دي، د ترافیکو قوانین دي. اوس د ترافیکو قوانین په قران کریم کې خود ترافیکو قوانین نشته دی. د ترافیکو قوانین عام خلک راځي د تا د بازار او د تا د ښار او د تا د سیمې سره مطابق هغه قوانین جوړوي. نو که موږ ووایو چې په اسلامي ټولنو کې یو د جواز او د نه جواز خبره ده، په دې اړه باندې د جواز او د نه جواز زموږ قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او اسلامي شریعت مو د قانون د دغې برخې ریفرنس او مصدر دی، او یو انتظامي امور دی، اغه مدني چارې دي، اغه مدني چارې چې هغه تر ورځنی انساني ژوند پورې تړلې، هغه بیا خلک راوړي همدغه برخه جوړوي. نو اساسي قانون اصلا په مجموع کې سي دی یو هیواد تر ټولو لوی ملي وثیقه بلل کېږي، او لکه د افغانستان اساسي قانون دا مختلف ریفرنسونه لري. شریعت یو ریفرنس او ماخذ او مصدر دی، او کلتور بل ریفرنس او ماخذ او مصدر.
یعنی اوس چې دا خبره طالبان کوي چې دوی اسلامي شریعت شته بل هیڅ قانون ته اړتیا نه ده، دا ساسي پان باندې سم نه ده؟
دا یو خو سم نه ده، او بل دوی تطبیقولای نه سي. دا اوس په ادارو کې دي هغه قوانين تطبیقوي چې هغه د تیری ادارې دي. دا اوس په بانکي سیستم کې ګوره، دا اوس بانکي سیستم نه دی چې د افغاني ارزښت ولر دی. اوس هم پخواني کډرونه هلته کار کوي، هغه پخواني پالیسی ده. د دې تر څنګ نور ګڼ دلایل دي، ګڼ دلایل دي چې ولې د افغاني ثبات او ارزښت ولر دی. یو دلیل دا ده چې هغه پخواني لایحه، هغه پخواني قوانین دي، په ډیرو ادارو کې دي هغه پخواني قوانین او پخواني لایحې عملي کوي. کنو هغه بیا چې هغه اسلامي وي، ته ولې بیا د تیر نظام ته د غیر اسلامي ویل؟ بیا دې ولې اساسي قانون لغوه کړی دی؟ او که هغه نه یې اسلامي، تی ولې عملي کوي؟ اصلا خبره د دې نه ده. خبره د طالب د استبداد دی، خبره د طالب د خپل منجمد فکر دی، خبره د طالب د خپل منجمد ایدیالوژي ده. دا خبره
و بخې پښتنې ته کراشي چې په آنلاین توګه ساسي کتابونه یا د نورو لیکوالانو کتابونه د لاسرسي وړ دي کنه؟
بالکل د لاسرسي وړ. دا خو استبدادي رژیمونه د لډې وړې خبرې ډاریږي. یوازې د کتاب په کتاب باندې بندیز نه دی، هلته د لسو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی، هلته د پنځو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی، هلته په هغو اجتماعګانو یا په هغو ټولنیزو چارو باندې هلته ځوانان یا خلک سره یوځای کېږي، په هغو باندې هم بندیز لګولی دی. زما کتابونه نه، بلکې د هر چا کتابونه. اوس خو د انټرنیټ دور دی، اوس خو اړیکتو کې بیخي زیات دي، یو له بل سره اړیکې ډېرې زیات دي، او بل سافت د کتابونو سافت بڼه ډېره اسانه کېږي. بل هر څوک خپل ځان ته یوه میډیا ده. زه په ټویټر باندې 2.1 لک تقریبا 2.8 لک 2.1 لک 2.1 لک فالوورز لرم، زه چې د خپل کتابونو لینک الته کېدم دوله کسانو ته رسیدي یعنی په فیسبوک کې امداسي یو بل دغه ته ورکوما یو بل ویپانی ته ورکوما او دما هغه مقاله اکثریت په ویپانو باندې ستدی یعنی وسم ستدی دا سنسي بغیر له دې چې کتاب ځنه جوړ کوم تر غله مخه هم په ویپانو باندې خپلې سوي دي
نو اندر سب ستا سپان باندې بیا ولې طالبان دومره غټه ملامتي په ځان اخلي دومره بار په ځان اخلي چې رسنۍ په دې موضوع باندې بحث وکړي یا ځوانان راپورته شي وایي چې دا کتابونه ولې ټولوي د کتابخانونه ځکه چې دا خو سرمایه ده په کتابخانه کې کوي که په ارزای کوي فکر کوي یو څه دومره د لاسرسي وړ وي دوی ور باندې ولې بندیز لګي
خو دغه د طالبانو د جهالت د ناپوهي او د هغه منجمد فکر خبره ده یعنی هیڅ دلیل دلته نسته ده یو سړی سی خپل کتاب ل خپل ادرس بل هر چیر ته خبرول سی نو څه معنی لري یعنی سی تی په بندیز لګی په لوی لاس باندې دماغ یعنی دماغ کتابونه چا نه پیژندل ځکه سی زه مصروف په ما خپل کتابونه سی و مې لیکل چاپ مې کړل ما هیڅ مخکتنه مونږ نکړه خلک مخکتنه د کتابو دی لپاره کوي سی لیک تر لګه ترویج او سی تامین او سی خلک ورته را متوجه کوي او دا غوړه کارم ده ما د خپل مصروفیتونو له امله ما خپل کتابونه مخکتنه هم ونه کړه یعنی ډیر خلکو به زما کتابونه نه پیژندل شي آیا زه ما کتابونه لیکلي دي کنه مې دي لیکلي خو د طالب بندول او داخل نور هم متوجه کړو چې تو درې دا کتاب کې وګورو او په یو شی باندې بندیز ولګيږي په هغه باندې لا هم توجه زه خپل ژوندۍ مثال درته وایم زما پلار د خدای شهادت قبول کړي زما پلار دینی عالم وو طبعا ځینې کتابونه یې په یو صندوق کې ځینې کتابونه بند کړي وو ویل به چې دغه کتابونه به تاسو اوس نه لولئ د به ورسته ولولئ زما به هر وخت ته اندېښنه وسې زه به څو وخت لویږم یا هغه مرحله ته برسېږم چې پلار مې اجازه راکړي چې کتابونه وګورم 200 کتابونه نور پراته ما به هغه نه کتل خو هغه کتابونه ته به مې اندېښنه و نو بندیز خپل په لوی لاس باندې یو کتاب ته کمپاین کول دي سي یعنی طالب د دې طالب د ناپوهي او د منجمد فکری او د دغه د امدي د ازادي د بیان په وړاندې باندې دغه دي غلط قدم دی خودو نه خده ډیر غلط کار دی باوجود چې شی بندیدایم نسی او د بندیدلو امکان هم نه لري بل استبدادي نظامونه لډيري وی وړي خبرې نه هم ویریږي لډيري وړي خبرې نه ما درته وویل چې 15 طالب لس نفره 15 نفره دوی یو ځای دوه وخت او درې وخت سره راټول سي څلرم ورځ طالب ورته ولاړی ورته وای ستاسو څه کول سره راټول سي وای استبدادي رژیمونه همدغه سدي ل ډیر کوچنی حرکت ویریږي مخکې ډاکټر صاحب دې خبر ته اشاره وکړه چې د سینوا په کتاب کې یوازې دی ولی جواب دی هغه عرض سره دې ته متوجه کوي چې ولی یعنی ته یو کار کوي ولی دا ولی علت ته دې متوجه کوي کنه دغه یوازې وړه اختیار ولی دغه وړي مستبد رژیمونه ل همدغه وړي وختانه هم ویریږي نو دوی داس فکر کوي چې خلک څومره نالوستي وساتي خلک څومره په تور تاریخي کې وساتي خلک څومره د پښتني حق ور نه کوي خلکو ته دغه د شعور عام نسی سي چې شعور کچه دومره لوړ سي سي یو چارواکي دی یو طالب دی یو ملا په مقابل کې راولار سي مولوي صاحب ملا صاحب خلیفہ صاحب مرشد صاحب تم انساني زم انسانه ما ته تر ما لوړ نه یې ما ته الله تعالی یو ډول پیدا کړی او الله تعالی وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه الله تعالی نه ویریږي متقی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث په بنیاد باندې خپل سینې ته اشاره وکړه وایي التقوا ها هنا تقوا دلته دی یعنی په زړه کې دی تقوا په زړه کې ده نو فلهذا ما ته د انسانيت په لحاظ باندې یو یو ته ما په ذلت نه لري نو که زه دې پختن زه دې پختنه کوم زه تا ته مستقیمه پختنه کولای سم زه دا حق لرم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه کیږي حتی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کیږي په امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سي دي عادل نمونه ده مسلمان او کافر یمنی دي غو نظام په غو باندې اعتراض کیږي او داسې وخت په باندې اعتراض کیږي د مسلمانانو ته خطاب کوي هغه یعنی او منبر باندې ولاړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر او په مسجد کې ولاړ دی د جمعې خطبه ورکوي په غو باندې اعتراض کیږي نو په تا باندې هم اعتراض کیدای شي دا خبر اصلا طالب نسی اوریدلای دغه شعور عامول اصلا طالب نه غواړي باوجود چې دا به عام سي دا به عامي دا خبره برسيږي خو طالب لدی ویریږي چې دا زر ونه رسيږي د خلکو ته خلک په امدې جهالت او په دې نالوستي کې ساتي او په دغه ډار کې ساتي چې څوک دې په خلاف باندې خبره او سوال
مننه اندر صاحب کور دی ودان تاسو به تر وګرځم اوریدون کې را سره ته بیا واستنګ زی صاحب ته ورشنو مور ته وخلې کوم زې ماړي کني والی
مننه ما سلامونه هم قبول کړم مننه تاسو له اوریدون کو ته په دې راځي خبره
علیکم سلام نو مت سلام علیکم زې ماړي کني والی دا
همراز قریشی ما کاپیسا ولایت نو سره په تماس کې ما ملمنو ډیر خخه نظریات ورکل چې طالبانو مخالفمو په طرفداري مو نو مختصر بحث وزه په دی وکم چې مونږ او تاسو باید هر هغه لیکوالان یا خبریا لاندې خپل د خلنه یا خپل کتاب کې سلیکل کوي نو باید ډیر په غور او په دقت وکي نو بیا البته خرازی نو اوس منګه استاف چون کې حاکمان طالبان دي په نوم د اسلامي امارت نو دا د څه یو جنگي فکر لري کومنګ تاسو ورته وګورو دا یوازې دا نه وایي چې د افغانستان لیکوالان دي ډاکټران دي انجینران دي حتی د ملمنو د ګاونډي هوادونو غور کو مثال نو ورکړو دا خو کزور حدود لري هم نو بعضی علما وایي چې دا ګاونډي هوادونو سره جهاد هم پر ځای دی البته که مسلمانان هم ني او ملکان سره نه البته ولس سره نه دغه دولتونو سره نو دی به څنګه هغه ومني چې دا وایي د مېربانو له نظر غوښتنه ده تاسو په دې کې څه وایي چې هغه سره جهاد روان دی وایي چې جهاد روان دی تاسو دې مثال نه تور کوی دا به ومني کنه
په بخښنه سره قریشی سبزی تاسو پښتنه باندې پوندو شم یعنی دغه چارواکو پر ضد باندې تاسو د جهاد پښتنه وکړه
بله بله زه علماء شته دی وایي چې مثال پاکستان شو ایران شو یا د سعودي دی یا د دوبی کویت او د غنور هیوادونه دی وایي چې دوسرے خدای وایي چې هم جهاد روان دی روان دی البته نو بیا د دې ته وایي چې د غیستاني البته اسلام د سعودي نه راغره مکه موزه زمين او مدینه منوره نه نو وصلته د څه خلکو اتمن دي چې د اسلام اصلي
په بخښنه سره قرشي څه فکر کوم ما ساسي پښتنه واخیسته نه طالبان په دې باور دي چې د زینو اسلامي هیوادونو د چارواکو په وړاندې جهاد روا ده که څه هم هغوی د اسلام سرچینې دي منابع دي خو هلته داسې کسان واکمن دي چې اسلام ته ضرر رسوي ساسي همدا پښتنه ده
بلکل پښتنه مې انداد او بل دی خو سلطان صلاح الدین ایوبی او محمد بن قاسم انداد نور خلفای راشدین او چیر شوی دی هغه نظرې اختیاری او هغه امریکای نو موږ تاسو څنګه مت یاري کړی نو ډیر ښه په یوګو
مننه کور ودان قریشی صاحب ژوندې اوسې مننه چاړي کې دنی ولی او بلوریدون کې را سره د نو بونه توخلې کوم زما اړې کني ولی دا مهرباني ستاسو اړې کې وصل ده کزما غلری مې ربانی نوم
ورسره
سات چړي کې وصل د نوم د څه د لکم زید اړي کني والے
و راځي و و راځي
مې ربانی فکر کوم چې سات پاړي کې اوس سنز دا آی آر صاحب کبل اوریدونکو یې هغه سره وصل کینو مور ته وخلې لکم زې ماړي کني والے
سلام علیکم
سلام ستړی مشي افغان صاحب لنګر هر نه په خیر راغلی افغان صاحب ک نظر لري چې پښتون لري د پروګرام د موضوع په تړه
خیر خوشاله د غورجان دغه څه خبره ما چې دا زمونږ د دولت ته د مکتب نه سیستم ځلې دلې د زمونږ مکتبونه خو په چوکات کې دي وزه درته ما زه د ټول خلکو ته افغانستان خلکو باندې مې غږ دی د طالبانو باندې مې غږ دی ګوره په ننګرهار کې چې دی د جلکانو مکتب چې دی قومندان فلانی د امنیت سره دی تیار امنیت دي کې د هیڅ مشکل نشته او بی بی زینب مکتب ورته وایي هغه امنیت ملي سره دی هلته مشکل نشته هر مکتب سره لوی لوی ارګانونه دي نو څه خبره مه چې دوی څه مشکل پکې لیدلی دی دغه کورونو کې چې خلک مکتبونه ویللې ده او کورس ته د دغه ډاکټري دغه به ول دایم بند کړی دی نو خلک ډېر اوس دا نه وایي چې بند کړی ده نو دوی نه پوهېږم چې دوی څه ستونزه لیدلی ده هر مکتب سره غټ غټ ارګانونه دي پوه شي دولتي ارګانونه دي اس مشکل ور سره نشته پوه شو سنگيري سنگيري د دې د باندې دروازې سره به
تاسو افغان صاحب ته څه فکر کوي چې ولې طالبان داسې هر موضوع تا وکی را تا وکی په خزو باندې پای ته ورسیږي تاسو پان باندې ولې داسې کوي
خورجان یا بل ورځ یو یو قزه دلته ولاړم په سایکل باندې سایکل کې نه ته ویلچر کې نو یو طالب ما سره ستل می شو کړه لماته و چې روزانه څنګه خې جوړ په خیره خیر او خیرت مال وروره خې ما ماته و نظامی ما ای دې کې ملکی مال ز ملکی ما ای به مکانه نو ما ورته دا چې مال خاري ته چې ما در تر وله مسه خدمتې او مال پختنه کې در نو کوم خپاتېږي خونه وای نه مالقاری صاحب دغه مکتبونه تاسو چې خوښې کوي نور د تاسو دولت صحیح دی مونږ هم دغه خوښ دی په خدای خبره به بل پله واړوله چې مکتب نوم به مې اخیستل مکتب خبر ته خبره به بل پله واړوله نو ما زړه کښې مې وویل له مال پرېږده چې لاړ شي دوی نه مني نو پوه شي او والا نو فریده جان خورې نه پوهېږم ننګرهار کښې خو پوه شي مکتبونه چې د جلکیانو دی که نه غټ غټ ارګانونه خوا ته دي پوه شي دولتي ارګانونه پوه شي نو مشکل نشته نه پوهېږم چې دې خلکو څه ستونزه پکې لیدلی دی ولا که پوهېږم فریده جان خورې
مننه افغان کابل اورېدونکی نه وي ور به شو کابل اورېدونکی پشته نو مورته وخت لیلی کوم ځای مړی کې نیولی
ستاسو دایمي اورېدونکی زه توخی یم د زابل ولایت شاجل ولسوالۍ
توخی صاحب ستړی مه شې په خیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو که څه پوښتنه هم لرې
خیر یې سخور کوي غوندې اوسي موږ داسې نظر لرو چې په افغانستان کښې خو نه ده تر ډېره حده پورې امنیت ده راغلی ده خیر څه نه څه مشکلات به تر یو وخته پورې خامخا وي ټول کارونه هم په یوه وار نه سمېږي خدای مهربانه ده نا امیدي نه ده ښه موږ به امیدواره واوسو نو که نړیوال د طالبانو سره اړیکې په صحیح ډول برابرې
کړي خبرې وکړي سره زه تاسو نه یو څو پوښتنې لرم ځکه چې تاسو هر ځلې په خبرونه کښې اړیکې ونیسئ د امنیت موضوع یادوئ که د افغانستان جنوب ته تم شو په تېرو شلو کلونو کښې طالبانو هلته بریدونه کول او د تېرو حکومت پر ضد باندې جګړې کولې فکر نه کوئ د همدوی په وجه باندې د هغې سیمې خلکو ته امنیت خراب شوی و او د همدوی په وجه باندې د دوی کورونه نړېدل بمباریانې ورباندې کېدې یعنې که طالبان هلته نه وایي دوی به ارامه وه
طالبانو ولې المې کولې طالبانو په دې سبب المې کولې چې زموږ سپېڅلې خاوره دا د اشغالګرو د ناټو تر بریدونو لاندې راغلې وه هغو زموږ پر کور باندې ستا کور ته چې یو څوک درسي ته مجبور یې چې هلته به امنیت په جنګ باندې خرابېږي نو خامخا به طالبانو جنګ کوو خو د هغو په مخ کښې البته زموږ افغاني عسکر وو هغه د هغو سترګې وې دغو خلکو پر موږ چاپې وهلې ستا په شان یې تور سرې خوند یې د شپې له خوبه زه سر تور سر راپورته کولې هغو ته بد رد ویل نو خامخا به امنیت خرابېدی اوس چې امریکایان نشته ولې جنګونه نشته
په بخښنې سره اوس وضعیت ته په کتو تاسو یادونه وکړه چې باید حوصله وکړو تغیرات په یو وار باندې نه راځي د دې په ځای چې وضعیت ښه کېدو ته لاړ شي بندیزونه کم شي ورځ په ورځ ډېرېږي ستاسې په ان باندې ولې
نو دا نړیوال دي چې زموږ په افغانستان کښې هېڅکله نه غواړي چې امنیت ته راشي نو دوی باید دغه ستاسې مېلمانه ګوره خورکۍ یوه خبر کوم
په بخښنې سره دا بندیزونه خو نړیوال نه وضع کوي دا خو افغانان د افغانانو په وړاندې که طالبان ځانون ته افغانان وایي بېرته په واکمنان په افغانانو دي بندیزونه خو په افغانانو وضع کېږي فکر کوي اوس یوه ښځه تعلیم نه شي کولی وظیفه نه شي کولی ضرر یې نړیوال ته څه ده
دا نړیوال دي دا تر پرده لاندې نور شیان شته نړیوال دوه مخې سیاست چلوي لاندې بل څه روان دي سربېره بل څه دي
زما پوښتنه هم دا ده توخي صاحب که سیاست هر څه وي اوس امن راغلی ستاسې په خبره باندې سوله ده د چا په کور باندې چاپې نه اچول کېږي ولې د دې په ځای چې طالب چې ځان ته افغان وایي کښېني د یوې افغانې ښځې درد ته دوا شي لا یې له زده کړو راګرځوي په کور یې کښېني د شرایطو په نوم د اسلام په نوم باندې ځکه دا خو د افغان سره معامله ده دا خو د افغان سره خبرې دا خو کوم نړیوال سره دغه کار نه لري دا خو افغان سره افغان ته ضرر رسوي فکر نه کوي چې د دې تر شا ولې سیاسي علتونه باید ولټول شي
نو د ښځو د تعلیم د بندېدو زه پخپله مخالف یم دا زه د ښځو حق بولم خو زه ښه خبره دا بولم چې دغه زموږ په خارج کښې مېلمانه دا ستاسې په راډیو کښې چې ناستې ستاسې مېلمانه دي دا دې را ولاړ چې دا دې یو لوی هیئت جوړ کړي ټول خلک دې راشي مېرمنې دې هم ورسره ملګرې شي رادسی د اسلامی امارات سره دی شری دلائل ووایي معقول دلائل دی ووایي نو به دا خبره حل سي. البته طالبان بند دلائل لري دی باید قناعت سره ورکړي. دا په رادیو کې میلمانه دا په رادیو کې غیبتونه دا په رادیو کې مسئلې و حکمونه و اتقاضې دا به زما په خیال نتیجه ور نه کړي. ښه خبره دا داسې مستقیما مخ پر مخ طالبان وایي
فکر کوم چې د اسلامي همکارۍ و سازمان هیوادونو چې هغه د نړۍ د مسلمانانو د هیوادونو مشران دي په ډله باندې څو ځلې افغانستان ته د طالبانو حکومت ته ورغلي دي او دا غوښتنې ورنه کړې دي ځکه چې هغوی خو هم د نړۍ علما راټول شوي دي په اسلامي همکاریو سازمان کې. طالبانو یو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو پر حال کور مودان چاړي کې مو نیولې وه. اندر صاحب مخکې له دې نه چې تاسې ته راشم ستانکزي صاحب ته به ورشم بیا به دا پوښتنه له تاسې وکړم. ستانکزي صاحب دغه د کتابونو بندیز نه چاپولې تاسې د کتاب یادونه وکړه چې اوس یې پر چاپ باندې بندیز لګول شوی دی. څومره لیکوال ته ضرر رسوي په مالي لحاظ باندې او نور لکه هغه په تشویقي لحاظ باندې لیکوال بیا زړه کوي چې لیکنه وکړي کنه او دغې خپله مطالعې ته یا نور کسان چې مطالعه کوي په دې فرهنګ څومره اغېز کوي؟ مهرباني وه.
طبیعي خبره چې لیکوال مایوسه کېږي دا طبیعي خبره ده او خصوصا په افغاني ټولنه کې چې لیکوال کله هم په خپل کتاب باندې حق سهمنه ده اخیسته او د لیکوال لپاره یوازینی شی هغه ده چې دا کتاب چاپیږي او تر خلکو رسیږي او یو معنوي یو ملاتړ ورته رسیږي. کله په دې پوهیږي چې ما کتاب یو چاته ورسېده کېدای شي د ذهن په بدلون کې یا کېدای شي د پرمختګ کې یو څه ونډه ولري. خو زیات زیان فکر کوم ناشر ته رسیږي په داسې یو وخت کې چې مونږ تاسو په شلو کلو جمهوریت په وخت کې ولې چې کتاب چاپ ډیر رونق پیدا کړی او مطالعه د خلکو زیاته شوی وه. خو اوس ګورو چې ډیر چاپخونه بند شوي ډیر ناشران له ستونزو سره مخامخ دي. طبیعي خبره چې کله ناشران کمیږي کله چاپخونه سقوط کوي نو مطالعه کمیږي او د ضرر ډیر زیات ټولنه ته رسیږي. خصوصا په پښتنو لیکوالانو کې فکر نه کوم چې داسې لیکوالي چې د کتاب نه د ته مادي ګټه رسېدلې وي اصلا امکان نه لري په پښتنو ټولنه کې څه یو چاته د کتاب نظر کوم مادي ګټه ورسېږي. خو له معنوي نظر نه مایوسه کېږي طبیعي خبره ده. خو یو شایسته چې وروستي هغه وخت نه ده اوس لیکوال چې هر چیرته دي پخوا به مثلا داسې وو چې یو لیکوال به یو کتاب چاپ کړه نو زرو کسانو به ولوست که ټول به خرڅ کړه زر ټوکنه پاول کې چاټیر نو چاپ ولای. خو اوس په یو فیسبوک پاڼه کې مثلا لږ زره کسان چې هغه ولې پیو ورکې یعنی لیکوال دې لاره کوي چې جامعه یو شی ورکې. فکر نه کوم چې اوس وخت دا لیکوال ډیر زیات تاثیر دې اثر لږ کی. خو زیات اغیز به په ناشران دي او زیات اغیز به په لوستون کې دی او په ټولنه کې به ډیر زیات تاثیرات وي.
دا چې سنګزه سبدا چې اوس د پزداکړو باندې بندیستا او که انجونی خونه شي کولای زده کړی وکړي راتلونکي نسل هم کوم داسې دوام وکړي هغه به زده کړی ونه کړي او الکان چې دی هغه هم د اقتصادي ستونزې له کبله یا خونځي او تنزی یا کار کې مطالعه ته وخت نشي پیدا کولای. که دا پروسه داسې دوام وکړي ساسې باندې ځوان نسل مطالعه ونه کړي دا غوړي پښتنه چې تاسو دا کتاب کې دا ونه وکړه دا دوی راپورته نه کړي څومره د ټولنې بنسټ ورسره خرابېږي او دا وضعیت به همداسې دوام وکړي لکه خلک به نه راویښېږي دا څومره ژور کېدلی شي؟
که مونږ له بده مرغه افغانستان کې مونږ د احصایو او د نظرسنجۍ یا د معلوماتو د راغونډولو یا له پخوا نه اوس داسې کومه مرجع لرو چې دغه د خلکو یا د ټولنې هغه نورمونه معلوم کې او بیا یې وسنجوي چې مثلا یو پروس کال څنګه او سا کال څنګه دي. خو که تاسو د درې کلو مخکې مثلا که داسې یو احصایه وایي چې درې کاله مخکې افغانانو څومره مطالعه کوله درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل درې کاله مخکې څومره کسان په بورسو خارج ته تلل درې کاله مخکې څومره کسان بیرته څومره کادرونه افغانستان ته راتلل یعنی که تاسو یوازې دغه احصایه واخلئ او له اوسنیو شرایطو سره یې پرتله کړئ چې درې کاله تېر شوي دي درې کاله د انسان د پرمختګ په ټوله کې د انسان د پرمختګ لپاره ډیر کلونه نه دي. خو طبیعي خبره سړی وروسته پاتې کیږي. دا به تاسو وګورئ چې یو فاجعه ده یعنی په درې کلو کې افغان یو کېدای شي په سلګونو کلونه وروسته پاتې شوی وي که چیرې تاسې احصایې راپخته کړئ، یعنې احصایه پیدا شي له بعده به نسته داسې احصایه چې سړی ارزیابي وکړي چې درې کاله مخکې فصلان زموږ د مطالعې سطح څومره وه او اوس څومره ده. پس درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل، اوس څومره چاپېږي. نو په دې درې کالو کې تاسې ډېر لوی تاثیر کتلی شئ او ډېر لوی اغېز پرېښودلی ده. دا خو ناپې ده چې درې کاله مکتبونه بند دي، درې کاله پوهنتونونه بند دي، حتی د نارینه پوهنتونونه چې خلاص دي، که چیرې پوهنتون سره نړیوالې اړیکې نه وي، که چیرې یو پوهنتون سره پوهنتون کې آزاد فکر نه وي، د بحث و مباحثه فکر نه وي، که چیرې په یو پوهنتون کې ویره حاکمه وي، ویره طبیعي خبره چې خلاقیت مخه نیسي، نو پوهنتون یا مکتب هم پرمختګ نه کوي. هغوی هم د هغه درې کالو مخکې په سویت په ټپه ولاړ دي. یعنی ذاتن هم مېرمن نه ده چې موږ صدمه ګوري، بس بلکې ټوله جامعه موږ په دې درې کالو کې له بده مرغه چې په ټپه ولاړه ده، بلکې په شا روان یو. یو خبره چې مخکې ما د شریعت و د قانون په حساب وکړه، افغانستان بېله اسلام او بېله افغانیت اصلا موجودیت ممکن سوال لاندې راسي. خو تاسو د جمهوریت اساسي قانون وګورئ، ټولو بهترین اساسي قانون په اوله ماده کې دا لیکل شوی دی چې هیڅ شاید اسلام د دین خلاف نشي جوړېدای. تمام، بل هیڅ یعنی سوال نه پیدا کېږي طالبان بیا ووایي چې باقی مانده د اساسي قانون خلاف اسلام ده. یعنی که چیرې موږ مدني قانون خپل جوړ کو او اسلام سره داسې کو چې اسلام سره مخالفت کړي یا په تضاد کړي، دغه سی یو قانون د انسان د شخص سبب کېږي، د پرمختګ سبب
کېږي. مننه ستاسو د سکور ودان اندر صاحب، وخت مو کم دی، فقط په پیل کې زموږ د غوړیدونکو پوښتنه کې تاسو اوریدلې وی ما خو نه داسې برداشت وکړو چې دوی ولی طالبان وایي چې د نورو مسلمانو هیوادونو په ځنګل توګه اشاره عربستان ته او ایران ته چې دوی د اسلام هغه منابع او سرچینې دي چې له دې ځایه اسلام پیل شوی، خو اوس داسې کړنې کوي چې حاکمان البته داسې کړنې کوي چې د اسلام خلاف دي او طالبان وایي چې دوی په ضد باندې جهاد روا ده. که لنډو تر دا ځواب کړئ چې د دغې مسلې هدف څه ده چې طالبان داسې خبره کوي، او په ټوله کې د بس یو لنډیز سره شریک کړئ، مهرباني.
یو خو طالبان د خپل ناوړو کړنو لپاره خلکو ته ډېر غلط استدلالات وړاندې کوي. دوی همیشه داسې وایي کته ورته وایي چې اوس مثلا د نجونو دغه مکاتب په ټول اسلامي نړۍ خو کافر، ټول اسلامي نړۍ خو منافقین دي، او ټول اسلامي نړۍ د اسلام نوم بم پېږدي، او په داسې ټاپو داسې ټاپې به پرې بندې وهي چې له اسلامه یې وباسي. بس د سعودي همدغه مسله به درته مخته کې دغه تېر وخت کوم کانسپټ کې سوی دی. اوس د افرادو په کچه باندې خو ټولنې ټول مسلمان دي، او د نظامونو په کچه باندې هم اسلامي نظامونه الته موجود دي. سید ځینې داسې اعمال بکیږي، خو داسې نسی ویلای چې دغه ټول نظام مرتد دی، دغه ټول نظام کافر دی، او دغه ټول نظام له دغه نه وتلی دی. دا طالبان اصلا خلکو ته داسې وایي چې یوازې طالبان په افغانستان کې یو اسلامي نظام جوړ کړی دی، او نور ټول نړۍ چې دا هغه یا د کفر غلامان دي او یا له هغوی نه ویریږي او د اسلام یو واقعي نظام نشي جوړولی. په همدې خاطر باندې دغه استدلال کوي. یوه خبره مې بله هم کوله، د ډاکټر صاحب په دغه کې مې ور اضافه کوله، هغه ویل چې د کدا دقیقه احصایه واخیستل چې څومره کتابونه اوس تولید کېږي، یعنې دغه کم شوي دي. په محتوا باید خبره وسی، اوس څه شی تولید کیږي، تاسو اوس څه شی چاپ کیږي، تاسو اوس وګورئ کتابونو محتوا ته، د پلانکي پیر صاحب صفتونه او د پلانکي ترانې او د پلانکي اخونزاده صاحب صفتونه او د پلانکي ولی صفتونه، اوسره دا خو د ټولنې دغه محتوا نه ده، دا خو د واهماتو د خرافاتو خواته ټولنه روانه کړې ده. د یوازې په ټولنه کې د کتابونو یا د علم یا د پوهې د تولید او د چاپ او د پنځولو یوازې د ډیروالي خبره نه ده، د کمیت خبره نه ده، د کیفیت خبره هم ده. تاسو اوس وګورئ چې طالبانو په دغه پیر کې درې کلن وخت کې چې دوی کابل قبضه کړی او راغلي دي، په دغه کې څه کومه محتوا دغه سوې ده، راوتلې ده کومه محتوا پنځېدلې ده، او په مجموع کې د نجونو د تعلیم په اړه باندې هغه کوم یو
اوریدونکي توخی صاحب یادونه وکړه.
توخی صاحب وویل چې زم په دې کې ورسره مخالف یم، او په عین حال کې د طالبانو ټول موقف تاییداوه. نه، تاسو طالبانو موقف تاییدوئ، بیا به د دې نه مخالف کیږي. طالب معنی هم دا دی سی هغه به د نجونو د زده کړو مخالف وي، د هغه به لومړی فرمان هم په ښځه باندې پیل کیږي او وروستی فرمان به یې په ښځه باندې پای ته رسیږي. د تاسې طالبانو دغه فرامینو ته وګوري، داسې انګیري لکه طالبانو سي امریکایانو سره یوې خواته جګړه کوله، له افغان دولت سره بلې خواته جګړه کوله، او له ښځو وخت سره بلې خواته جګړه کوله.
کور ودان چې وخت کم ده او پالتي ورسید، فقط یو څو ثانیې لرلو تاسو ډیره مننه. په دې هیله چې یو ورځ روښانه او آباد افغانستان وګورو. له تاسو دواړو قدرمنو چې راغلي پروګرام کې مو را سره ګډون وکړه، له لیکوال او ژباړن عیسا ستانکزي او همدارنګه له لیکوال رحمت الله اندړ څخه مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت، ښه برخه.